یو شمیر طرح هم کار کوي، بلابلې طرحې دي چې هره طرحه خطر هوا او د تطبیق وړ وه، نو په هغې باندې کار کوي، هغه به عملي کړي.
د برېښنا شرکت ویاند سنګر نیازی و په څو شیبو کې ملالۍ بشیر نور بستې اونیز پروګرام وړاندې کوي، خو تر هغه مخکې د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز له سیفی الله ستانکزي نه اوري.
د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې تیر یوه شپه ورځ 101 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د دفاع وزارت د اعلامیې له مخې وسلوالو طالبانو ته په لغمان، پکتیا، میدان وردګ، اروزګان، نیمروز، بادغیس، سرپل او هلمند کې دغه مرګ ژوبله اوښتې. طالبانو لا تر اوسه د دې اعلامیې په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي د کرونا ویروس درېمې او شدیدې څپې ته په پام یې د اکسیجن تولیدي فابریکو او د کووید-19 ناروغۍ د درملنې روغتونو ته 24 ساعته برېښنا برابره کړې ده. برېښنا شرکت داسې وخت کووید-19 روغتونو او د اکسیجن تولیدي فابریکو ته د 24 ساعته برېښنا د رسولو ژمنه کړې چې کابل او ځینې نور ښارونه په سالنګ کې د برېښنا د پایو د نړېدو په سبب له بې برقۍ سره مخ دي. د امریکا په درو ایالتونو کې په ډزو 2 تنه وژل شوي او لږ تر لږه 1.5 تنه ژوبل دي. د بریدونه وړ مشپه او پرون په ټکساس، الینویس او جورجیا ایالتونو کې وشول. سلګونو کسانو پرون د هغې پاکستانۍ کورنۍ د ویر په مراسمو کې ګډون وکړ چې تېر یکشنبه په کاناډا کې په موټر ووهل شوه. د راپورونو له مخې د جون په 6 یو 20 کلن سړي په خپل پیک اپ موټر د کاناډا په لندن ښار کې د یوې پاکستاني ولاسله کاناډایي کورنۍ 4 غړي ووهل. ارمنستان د آذربایجان له ډیرو غوښتنو وروسته د نړیوالو په منځګړیتوب په نګورنو قراباخ کې د ښودل شویو ماینو نقشه باکو ته وسپارله، او روسیې د برلین د فلمونو د فستیوال ګټونکي فلم د خپرولو ممانعت وکړ. روسي چارواکو د دې کار دلیل په دغه هیواد کې پر بربندو فلمونو د لګیدلو محدودیتونو ماتول ګڼلي دي. سږ کال د برلین د فلمونو د فستیوال د غوره فلم جایزه Bad Luck Banging or Lonely Porn film gatali da.
Noor Basdi
Shikaste Sukut
ازادي رادیو ته شراغ لاس نن د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیز پروګرام نور بستي یا شکست سکوت خبريږي. زملالي بشریم تخنیکی چاري شمشاد زدران پر مخړي. په دې خبرونه کې د نن ورځې لومړی میلمانه سیده جعفری د عامه روغتیا وزارت د جندر په برخه کې کار کوي، او د خبرونه دوهمه میلمانه ډاکټره سکینه امین چې په پکتیا ولایت کې اوسي او هلته روغتیاي خدمات وړاندې کوي. نن زموږ د دې ورځې موضوع دا ده چې په ګڼو کورنۍ کې اوس هم په افغانستان کې کله چې ښځې ناروغې سي کورنۍ د ډاکټر پر ځای و تعویزګرانو ته وړي. د دې ستونزې لاملونه او دا ډول ستونزو ته د حل په اړه باندې او څنګه وکړای سو چې خلک قانع سي چې خپلې ښځې پر وخت باندې و ډاکټر ته یوسي او روغتیایي خدمات ترلاسه کړي، په دې موضوع به نن لخپلو میلمنو سره خبرې کوو. ډاکټر صاحب، سیده جعفری خبرونه ته شرغ لاست.
سلام علیکم، تشکر بسیار زیات، زنده باشین.
سکینه امین صاحب، ډاکټر صاحب، ډیر مننه چې تاسو هم له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ.
مننه ژوندۍ اوسئ. سلامونه اول د ازادي رادیو ټولو تخنیکی کارکوونکو ته او سلام اوریدونکو ته وړاندې کوم. بیا هم مننه کوم چې موږ ته وخت راکړل.
ډاکټر صاحب جعفری، د خبرونه لومړی پښتنه بل تاسو څخه وکم، تاسو به په خپل کار پر مهال باندې لیدلې چې خلک تاسو ته په داسې حالت کې شید راولي چې نور مرګ ته نږدې سوي وي، او دا ځکه چې دوی لومړی ځل ډاکټر ته مراجعه نوي کړي او د تعویز او دمو درود او د ډول باورونو په خاطر باندې هغه ځای ته لومړی تللی وي او بیا چې وضعیت خراب شوی وي تاسو تراغلی وي. په دې اړه که تاسو خپل تجربه زموږ لاوري اوریدونکو سره شریک کړئ.
تشکر بسیار زیاد. یا سلام دارم خدمت تمام شنونده های رادیو آزادی و تشکر از برنامه شما. در کل اگر ما رئیس جندر هستم در وزارت صحت عامه، اگر ما مشخصا مبانع و بریرهایی را بگوییم که خانم ها نمیتونه به خدمات صحی دسترسی پیدا بکنن، ما در کل 3 مانع به صورت کل مشخص توضیح داده میتونیم. از جمله موانعی که منجر به عدم دسترسی به خانم‌ها به خدمات صحی میشه، مانع جغرافیایی است. ما میفهمیم افغانستان یک کشور است کوهستانی و ما خدمات صحی یا هلت فسیلیتی یا مراکز صحی را که داریم، مراکز صحی شاید به نفع از آنها کفاف عرض خدمات نمیکنه و او هم علالای زیادی داره. فاصله دوری راه ها در بین خدمات صحی باعث از این میشه که خانوما نتونه دسترسی پیدا کنن. آمار برای ما نشان میده که 10% مردم افغانستان به خدمات صحی دسترسی پیدا میکنن که از جایی که موقعیت دارن تا او رسیدن به او عرض خدمات 2 ساعت در بر میگیره و 43% مردم به خاطر دسترسی به خدمات صحی 1/2 ساعت زمان در بر میگیره که اونا برسن. و علت از این که وزارت صحت عامه کوشش های زیادی را میکنه که هلت فسیلیتی های بیشتری را ایجاد بکنه، اما به نسبت چالش هایی که در افغانستان وجود داره یا موضوع امنیتی خوب نیست، نمیتونن که به این تارگت اچیف بکنه. این یک مانع مثلا باعث از شود خانمان نکنه به خدمات صحی دسترسی پیدا کنه. یک مانع دیگه مانع اجتماعی یا بریر اجتماعی یا سوشیال بریر است که باعث از میشه خانمان نتونه به خدمات صحی دسترسی پیدا کنه. سوشیال بریر مثلا گفته میتونیم که عدم قدرت تصمیم گیری خانم ها در امور صحی شان است. مثلا یک خانم نمیتونه که در امور صحی خود تصمیم گیرنده باشه. به خاطر چی؟ به خاطر نظامی که وجود داره، به خاطر نظام مردسالاری که وجود داره، مردها تصمیم گیرنده برای وضعیت صحی خانم هاست. این باعث از این میشه که دسترسی به خدمات صحی خیلی پایین بیاید. که ما در بریر اجتماعی یک چالش عمده امنیت است. ناامنی که در ولایت ها و ولسوالی ها وجود داره باعث از این میشه که خانم ها نتونه دسترسی پیدا بکنن به خدمات صحی. و یک مانعش در لابلای مانع اجتماعی عدم آگاهی خانم ها هستن از اصول صحیشان. خانم ها در رابطه با موازین صحی خود معلوماتی ندارن که یه امر باعث از این میشه که اینا نتونه به خدمات صحی دسترسی پیدا بکنن. و سومین مانع، ما گفتم میتونیم موانع عرضه خدمات صحی هستن. موانع عرضه خدمات صحی به این مفهوم که ما در ولایات پرسنل صحی مثلا در یک هلت فسیلیتی خیلی کم ما پرسنل صحی شاید داشته باشیم که خانوم باشه از طبقه اونا. تو وزارت صحت عامه روی کردی روی دست گرفته که در هر هلت فسیلیتی حد اقل باید یک کارمند اونا داشته باشیم که این مشکل باعث از این نشود که خانوم ها نتونه به خدمات صحی دسترسی پیدا بکنن. و امی کلچر یا فرهنگی که وجود داره باعث از این نشود خانوم ها مریضانی که خانوم هستن به جایی که در پیش طبیب و دکتر مراجعه میکنن به تعویض و امی پیش ملا و مولوی که این باعث از این شه که همون چالش صحی را که دارن او بسیار تشدید پیدا بکنه و در اواخر مراجعه بکنه. این به موانع از جمله به موانع گفته میشه که فراراه خانم ها، فراراه دسترسی خانم ها به خدمات صحی است.
ډیر مننه ډاکټر صاحب جعفری چې تاسو هغه لاملونه زموږ اوریدونکو ته یاد کړل چې شدي ورسره مخامخ دي له دوه خندونو سره او روغتیایي خدماتو ته لاسرسی په بشپړ توګه نه لري. ډاکټر صاحب سکینه امین، تاسو د ډاکټر صاحب جعفری خبري واورید، دوی هغه لاملونه یاد کړل چې شدي ولی نسی کولای روغتیایي خدماتو ته لاسرسی ولري. تاسو که د خپل تجربه څخه ته وایست چې تاسو ته په کوم وضعیت کې شدي راوړل سوي دي چې ډیر وضعیت روغتیایی وضعیت ډیر خراب شوی وي او دوی تاسو ته راغلي وي او دا ځکه چې دوی لومړی ځل ډاکټر ته نه وي ورغلي؟
مننه په سر کې جبري صاحب ته خپل سلامونه وړاندې کوم. نو زه راځم د خپلو تجربو په هکله چې تاسو ته شریکې کړم. تقریبا 8 کال کېږي چې زه پکتیا کې د صحي بخش کې کار کوم، په مختلفو ولسوالیو کې او په فیلن په مرکز کې مې همدغه لاملونه چې جبري صاحب وې بالکل دقیقا همدغه رقم حالات دی. د مریضان په داسې حالات کې راوړل کېږي چې هغه کومه اول خو کوم بوې چې وقایع بهتره ده د مالیجی نه کنه، نو هغه وقایع خو بالکل نیول شوي او مریض په دې حالت کې چې هغه ډیر وهم وي، د هغه مخنیوي ډیر مشکل وي، په داسې وخت کې راوړل شي. او هغه موانع چې جبري صاحب وي چې ځنه د لارو مشکل دي، ځنه د امنیتي مشکل، خصوصا په دې وخت کې امنیتي ستونزې ډیرې زیاتې دي. او کني په خوشبختانه موږ په ټولو کلینیکونو کې د پکتیا په کلینیکونو کې صحی کارکون خزینه لرو چې په هر یو کلینیک دی بیچی نوخله سب سنټر نوخله سر ډی ایچ او پروینشل هسپتال پوری مګه لرو خیندې لرو چې هلته کار کوي. خو متاسفانه چې دی موږ زیات خندونه چې دی دغه د کلتوري ستونزې دي، امنیتي دي، او ځنه فکر دی بیچارګي دی. د دې وجې نه موږ ته مریضان په داسې حالات کې راشي که موږ دې ته هغه کو چې پریکلمسیا یا اکلمسیا یو مرض دی چې په حملګي کې ښځو ته پیښیږي، او دوی داسې فکر کوي په دې وخت کې مریض فشار جګ وي، پړسوبې پیدا کړی وي، هغه د کله چې ډیر پیشرفته شي بیا په دوی باندې یو حمله راځي هغه ته چې اختلاج مونږیلی شو. هغه دوی داسې فکر کوي چې دغه باید ملا ته مونږ ویسو، دغه باید مونږ زیارت ته ویسو. کله چې دوی ملا ته مغاوي سي زیارت ته ویسي، هلته هغه اختلاج چې په مریض نی د څلور ځلې راشي هغه بیخي عصبي سیستم یې خرابیږي. نو د دې وجې نه مریض چې کله دلته ورسیږي هغه مریض د ده کنټرولول یا د ده مخنیوی د ده ژوند ژغورل ډېر ستونزمن شي. بل همداسې که موږ راشو هغه میندې چې هغه ولادتونه ترسره کوي، ولادت باید په کور کې ترسره نه شي، په روغتون کې یا صحي په هغه کې مراکزو کې ترسره شي. دوی هغه ولادتونه عادي ګڼي ځکه چې لکه جعفري صاحب چې ووي دلته تصمیم هغه چې دي نیولکي نارینه دي. هغه څوک که چېرته ښځینه وي هغه درک کولی شي چې دا کومه ستونزه منځته راځي یا د یو ښځې درد درک کولی شي. نو د دې وجې نه یو مور اکثرا دلته مړي د دې وجې نه پیښیږي چې مور ولادت وکړي او ولادت نه یا مخکې یا وروسته ویزي هغه شي پیښ شي. دوی تر څو چې هغه مریض هغه ته روغتون ته را یا صحي مراکز ته رسوي په دې وخت کې هغه خپل ژوند د لاسه ورکوي. نو په دې حالاتو کې موږ د مور مړینه هم زیاته لرو، د ماشوم مړینه هم زیاته لرو چې ماشومان هم چنان همدغه رنګه مشکل پیدا کوي، تنفسي مشکل پیدا کوي. د ولادت په وخت کې چې هغو سه کوم کومکونه کیږي چې مقصد هغه کومک باید وشي په اوله دقیقې کې ماشوم باید هغه وکړي تنفس واخلي. هغه نو چې هغه ګولډن دقیقه دي ته وایي، نو ګولډن دقیقه کې طلایي دقیقه کې چې هغه کوم فعالیتونه ترسره نه کړي ماشوم وروسته د ډېرې ستونزو سره مخ کیږي. نو د دې وجې نه هغه میندې یا ماشومان په داسې حالت کې روغتون ته ورسیږي یا بالکل هملته مړه شي. هیڅ راپور د دې دقیق راپور هم بیا وزارت صحت می ته نه ورکول کیږي ځکه په کلو کې هغه چې مړینه ترسره شي هغه هملته پاتې شي. هغه راپور چې روغتون ته یا هغه ته راشي کلینیکونو ته هغه راپور جمع کیږي چې دا د مور یا د ماشوم مړینه ده. نو زیاتره پیښې د همدې وجې نه کیږي چې د موږ خلک زیاتې ستونزې کلتوري دي او یو خو امنیتي ستونزې ډېرې زیاتې شوې دي چې اوس په د تېرو ورځو کې تقریبا تېرې هفتې کې د موږ یو هغه همدلته هغه همکار مم و د دوی موټر مین وویل تقریبا د یو کورې پنځه نفره د منځه یوړل. نو دوی بیا داسې فکر کوي چې دا یو ناروغ دی که دغه جوړ شي که جوړ نه شي ټول خو به د منځه نه ځي. زیاتره ستونزې همدغه دي چې ما په هوایم یو څه کام دی، د موږ مرکز کې دغه هغه شته دي، فعالیتونه شته دي، خو چې دغه فعالیتونه د کلو بانډو او ولسوالیو پورې ورسیږي خلک کوشي چې مور د ولادت په جریان کې څه مشکل سره مخامخ کیږي یا د حملګي په جریان کې د څه مشکل سره مخامخ کیږي. یوه مور حد اقل باید څلور واره خو د حملګي په دوران کې هغه وکړي، ویزیټ وکړي د قابلې سره یا ډاکټر سره چې هغه خپل چیک اپ وکړي، وینه د دې معاینه شي چې وینې ګروپ یې څه دی، انده کې د دې ستونزې سره د وینې کمپوتې ستونزې سره مخ نه شي، یا همدارنګه فشار یې جګ نه وي، یا د ماشوم پریزنټیشن هغه قرار یې معلوم شي چې ماشوم په کوم قرار کې هغه لري صورت لري چې د دې هغه د پلان د ولادت امادګي ونیسي. نو دا ډیر ضرور دی دوی دغه مخکې هغه وقایوي تدابیر په مخکې نه نیسي، هغه نه هغه کوي تعقیبوي چې وروسته کله پیښه وشي دوی چې ځي ته رسیږي دغه مینه رامنځته کیږي.
ډیر مننه ډاکټر سیب سکینه امین ستاسو د معلومات څخه چې په دې اړه مو خبري وکړي چې ورسته له هغه چې ناروغان پر وخت باندې و ډاکټر ته ونه رسیږي او روغتیاي خدمات ترلاسه نکړي لکه مو ستونزو سره مخامخ کیږي پر اتلونکي کې. ډاکټر سیب جعفری تاسو د ډاکټر سیب امین خبري هم واوریدلې، تاسو دواړو پر دغه موافق یاست چې شته خپل روغتیا په اړه باندې پریکړه نس کولای او دوی د کورنۍ د نارینه خپلوان خلې ته ناستې وي چې هغه ورته ووایي چې ډاکټر ته ځونو بیا دوی کولای شي چې بلاړي سي. آیا تاسو په دې برخه کې د خلکو د پوهولو او د عامه پوهاوي په برخه کې ستونزه لوی ستونزه ګڼي او په دې کې اقتصاد څومره رول لوبوي چې د خلکو اقتصاد کمزوري وي او ضعیف وي، دا څومره یو لوی خنډ کېدلای شي چې ښځې روغتیایي خدمات ترلاسه کړي؟
تشکر بسیار زیاد. با تاکید سخنان دکتر صاحب امین، یک موضوع خیلی مهم است که ما میتونیم در عرصه یک از موانع یا بریرهای سوشیال بریر این موضوع را هایلایت بکنیم که اکنامیک یا مشکل اقتصادی را که خانم ها یا خانواده ها در سطح افغانستان داره یا مشکل فقری را که در سطح جامعه حاکم است، این میتونه خودش یک مانعی باشه فراراه دسترسی خانم ها به خدمات صحی. یک موضوع خیلی مهمه، اگر ما شما با دقت و ملاحظه داشته باشیم، شفاخانه هایی که فعالیت میکنن، شفاخانه های دولتی که فعالیت میکنن، از مریض کدام پیسه زیادی را به خاطر ارزه خدمات دریافت نمیکنن، فقط امو یک مقرره به خاطر در فیس از مریض ها در نظر گرفته شده بود که همه فیسی که از مریض در برابر نسخه گرفته میشه این مقدار ناچیزی بیست افغانی است. عرضه خدمات رایگان است. فرزن یک خانوم اگر بخواه ولادت بکنه، ولادتش در شفاخانه دولتی رایگان میشه. اگر بخواه تیپل سزارین، حملش سزارین ولادت شوه، بارز و یم ارائه خدمات برای از رایگان است. فقط میمونم این بحث دواش که واقعا ارائه خدمات در رابطه با دوا یک ذره مشکل داره که باید اون دوا را فقط خود مریض خریداری بکنه. یک مشکل است. ما یکی از بریرها موانع اقتصادی میتونه مشکل فراراست خانم ها شود در عرصه عرضه خدمات صحی که این مشکل اقتصادی مرتبط میشه در فقری که در جامعه حاکم است، یک بریر است. اما یک موضوع خیلی مهم است، یعنی جندر اینکویلیتی یا عدم تساوی جندر در افغانستان خیلی موضوع حاد است که افغانستان در سال 2021 در 156مین کشور است در رابطه با جندر اکویتی یا تساوی جندر 156مین کشور است. یک رقم خیلی واقعا نگران کننده است از لحاظ در نظر گرفتن تساوی جندر برای خانم ها که ما مثلا از این موضوعات واقعا خانم ها متضرر میشن. مثلا میزان مرگ و میر مادران، ما گفتم میتونیم که در هر 100,000 ولادتی که صورت میگیره 638 ما ماترنال مورتالیتی ریت 638 است، یعنی میزان مرگ و میر مادرها در سال 2017 و این آمار منتشر شده که از هر 100,000 ولادت 638 نفرش باعث فوت مادرها میشه که این واقعا از نگاه یونیسف و ملل متحد یک های گرید است، ویری های گرید نشد افغانستان که در رابطه با میزان مرگ و میر مادران. و از این جمله به علت عدم آگاهی خانواده ها و کلچرال بریرزی که وجود داره، فقط از جمله ولادت هایی که صورت می گرفت 59% ولادت ها توسط قابله های مسلکی انجام می گرفت و باقی ولادت ها تماما در خانه انجام می شه. این خودش باعث از این میشه خانم ها از این ناحیه متضرر شد و میزان مرگ و میر مادران بالا بره. متاسفانه عدم آگاهی یک زن یک مشکل تالیس خیلی عمده است که باید هایلایت شود و ما در این زمینه آگاهی دهی چه سکتور صحت و سایر سکتورها باید این را در نظر بگیرند. آگاهی دهی در حد بالایی باید انجام شود که در رابطه با موضوعات صحی خانم ها و چه در رابطه با حقوق خانم ها. آمار سروی دیتس نشان می‌دهد که در سال 2015 80% خانم‌ها به این باور هستند که باید از طرف شوهرای خود مورد لطوکوب قرار بگیرند، در حالی که 72% از مردا به این باور هستند که خانم‌های خود باید لطوکوب بکنند به هر علتی، یا خام بودن غذا یا سوخته شدن غذا یا نگهداری نادرست از فرزند. که واقعاً برای ما نشان می‌دهد که خانم‌ها از حقوق خود آگاهی ندارند که امر باعث از این می‌شود که مورد آزار و اذیت‌های قرار بگیرند. یه از جمله مواردی است که در پهلوی مشکلات اقتصادی یا حق حاکم بر جامعه میتونه جمله بریارایی باشه که خانم ها را در دسترسی بر جای خدمات صحی با چالش مواجه میسازه.
ډیر مننه ډاکټر صاحب جعفری چې د اقتصاد دوامه په هوی په اړه باندې تاسو خبري وکړي. ډاکټر صاحب امین که تاسو ته بیرته راسم، تاسو ځینی یادونه وکړي چې لاري ډیر لري د ځینو مواردو کې، خو خلک بیا هم د زیارتونو او د تعویز اخیستلو لپاره یعنی بیخ ډیر زیات سفرونه هم هتا کوي او هغه ځای ته ځان رسوي، اما تر ډاکټر پورې چې لاسرسي ډیر ورته آسانوي نه کوي. دغه کورنیو ته تاسو څه ویل غواړي چې دوی باید څنګه خپل مفکوره بدله کړي او څنګه د خپل کورنۍ او شذو ته پام زیات کړي چې د هغوی روغتیا باید لومړی راسي، لومړی توپ ورته ومومي، ځکه چې یو شذ د کور مرکز وي او د کورنۍ پر مخ شذ باندې ولاړ وي. که د هغې روغتیا سم وي ټوله کورنۍ به روغه وي.
کچه ته موږ راشو ستونزې په دې کې زیات یادې کړې چې اقتصادي ستونزې هم وې او کلتوري ستونزې هم وې، امنیتي ستونزې هم وې. خو د تاسو سوال ځواب ته راځم چې تاسو وایئ چې څنګه څوک کولی شي چې هغه ته روغتون ته نه ځي او ملا زیارت باندې ډېره عقیده کوي. دا هم زموږ کلتوري ستونزو سره اړیکه لري. د دوی زیاتره عقیده هلته په دوی تعویز یا په ملا یا په زیارت باندې لري. نو دوی ته موږ دومره پیغام ویلی شو چې موږ په اکثره ځکه ولسوالیو کې موږ کلینیکونه لرو. په دې کلینیک کې سفرونه شته، دي مقابلې لرو په هر سهار کې د قابلو لخوا هلته هغه صحي تعلیمات هلتجکشن ورته هغه کېږي ورکول کېږي. چې دوی ته جدا هغه د تقسیم اوقات شته دی، ما خپله لیدلی دی، تعقیب مې کړی دی. په دې کې د مور د ولادت نه ونیسا، د فیملی پلانینګ او د ماشوم څنګه ساتنه وشي او د ولادت څنګه پلان ونیول شي، څنګه په عاجلو پیښو کې روغتون ته یا صحي مراکزو ته د ځان ورسیږي. نو دوی کا او په کلینکونو کې موږ دغه هغه لرو صحي تعلیمات د هر سهار اول صحي تعلیمات ورکوو ښځو ته، او بعد د هغې نه بیا د هغې چیکپ کېږي. کوم مشکلات مریضي که لري هغه د قابلي یا ډاکترانو سره شریکېږي. خو دا هم کفایت نه کوي. که چېرته موږ راشو زیاتره هغه خلک چې کلینیک ته مراجعه کوي، روغتون ته مراجعه کوي، دوی خو د دې نه خبرېږي چې یعنی دا عامه پوهاوی دوی ته رسېږي چې باید موږ څنګه استفاده وکړو او څنګه دغه ضرور دی چې یو مرض په مخ کې تعویز یا ملا یا زیارت دومره اړین نه وي لکه څومره چې صحي تداوی ډېره ضرور وي، پاملرنې ضرور وي. که چېرته موږ وښیو چې اوس یوه مور که چېرته د حاملتداري په دوران کې دا د هغه عادي هغه دي تابلیتونه دي د پرسلټیج یا پولیکسید په نوم چې هغه دومره قیمت هم نه لري. په کلینیکونو کې موږ زیات لرو. د هغه د درو میاشتې یا شپږو میاشتو دپاره دوی تعقیبي وخوري، دوی د کمخونۍ سره نه مخ کېږي. هم د ماشوم صحتمند وي، هم به مور صحتمنده وي، او دغه وخت کې دوی ډېر ښه ښه پلانونه هم هغه کلینیک طرفه دوی ته ورکول کېږي چې دوی آینده کې ځان ته هغه تدابیر ونیسي که نه د پلان د ولادت. نو په دې هکله زه داسې ویلی شم چې یعنی دا کفایت نه کوي چې موږ تنها په کلینیکونو کې خلکو ته صحي تعلیمات هغه کوو ورکو. که چېرته د وزارت شاتامې محترم وزارت نه دغه هیله دی چې دوی دغه پروګرامونه دغه عامه پوهاوی کلو ته ورسوي، یعنی داسې هغه ګرځنده یو ګروپ وي چې هغه په کلو کې په کورونو کې په مسجد کې دغه هغه پوهاوی ورکړي چې تر څو هغه خلکو دماغ په دې خلاص کړي چې یو مرض کا څومره هغه ته ضرورت لري، تداوی ته ضرورت لري، یو مرض څومره خطرناک کیدی شي چې دی او چا ژوند اخستلی شي. که څه هم زموږ خلک حمله داری ته هیڅ یو عادي فکر کوي، دوی داسې فکر نه کوي چې دا به یو هغه دی مشکل رامنځته شي او هاته داسې مشکل ده که چېرته مشکل رامنځته شي یا پی پی ایچ آی پی ایچ دغه اکلمسیا د زیاتې ستونزې دي که نه په دې کې دغه که رامنځته شي د مور او د ماشوم د دواړو ژوند اخیستل شي. یوه مور چې یو کورنۍ یوه مور د لاسه وي چې هغه د ټولو ماشومانو زندګي په دې خرابېږي. نو د دې دپاره د ما هغه دغه دی وړاندیز دغه دی که چېرته دغه پروګرامونه ګروپ ګورو کې دغه ترسره شي په دې رسنیو د لارې لکه رادیو کې نن چې تاسو دغه په رسنیو باندې زیات دغه پروګرام هغه شي تدبیق شي نو کېدای شي چې خلکو دومره فکر بیا توجه واوري چې دوی دغه وکړي مراجعه وکړي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب امین ستاسو د معلوماتو څخه. ډاکټر صاحب جعفری ستاسو څخه به دا پوښتنه وکړم چې د ډاکټرانو د نشتون مسأله څومره زیاته ده؟ د ښځینه ډاکټرانو کموالی په لیرو پرتو سیمو کې تاسو ورسره څومره مخامخ سوي یاست او دا ستونزه ستاسو په نظر څومره پراخه ده؟
تشکر بسیار زیاد در سوال کن. در رابطه با کمبود پرسنل اوناس در هلت فسیلیتی ها ما ای را گفته میتونیم که ما علت کمبود پرسنل اوناس یکی شیسته که ما امی وضعیت امنیتی باعث از این میشه که خانوما خودشان نخواهد بعضی بس ها کار بکنه به خاطر که برشان چالش زام میشه. ما دکتر امین از پکتیکا داریم. ما چند وقت قبل با عامر صحت باربری ولایت پکتیکا یک جلسه داشتم که اونا گفتن که ما در تشکیل 50 نفری ریاست صحت عامه پکتیکا فقط یک خانم است خود صحت عامه. وقتی که علت از اینا جویا شدم به خاطر اینکه ما می‌خواستیم بعضی مشکلاتی را که در ولایت پکتیکا خانم ها با اونا مواجه هستن در خانمایی که کارمند هستن چالش‌هایشان رو بررسی بکنیم. اونا گفتن که خانما بست‌ها هستن و خانما نمی‌خواین که اپلای بکنن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اوضاع امنیتی در کل خوب نیست و گویا در بدل چون همی حق و زحمه یا معاشی که برشان داده میشه هم کم است و مدلیل اینا نمی‌خواین کار بکنن. یکی چالش امنیتی است که باید از این میشه که سطح پرسنل اوناست در مثلا شفاخانه ها یا و یا در کلینیک ها و یا ما در کل اگر بگیم در هلت فسیلیتی ها کاهش پیدا بکنه یکی علت ها نیستن. اما وزارت صحت عامه تمام تلاش خود میکنه که در تمام هلت فسیلیتی ها باید حداقل یک خانم حداقل مثلا ما وقتی که حداقل میگیم مناطق خیلی دوردست رو در نظر میگیریم که اونا مثلا وقتی که عرضه خدمات میکنه در عرضه خدمات چون باید ما پرسنل اونا داشته باشیم که خانم هایی که در اطراف علم و منطقه هستن بتونن دسترسی پیدا بکنن به خدمات صحی، یعنی براحتی بتونن در اونجا برن یا حداقل از طرف خانواده برشان مشکل ایجاد نشود که اینا بتونن عرضه خدمات صحی را دریافت بکنن. به همون دلیل کوشش میکنه وزارت صحت عامه کوشش کرده و کوشش میکنه که حداقل 1 میلی صفحه در هر هلت فسیلیتی اینا استفاده بکنه، مگر این چالش خیلی بزرگی از لحاظ سکیوریتی و امنیتی ما وزارت صحت عامه با مواجه باشه و خانم ها خودشان نخواهد و بس تا کار بکنن.
ډیر زیات مننه جعفری صاحب چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. اوریدونکو تاسو د شکست سکوت یا نور بستې پروګرام اورید. په دې خبرونه کې لمر سره ډاکټر صاحب سیده جعفری چې د عامې روغتیا وزارت د جندر په برخه کې کار کوي او همدارز ډاکټر سکینه امین صاحب د پکتیا ولایت څخه زموږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. له دوی څخه مننه. تر بیا مو پر خدای سپارم.